السلام علیکم. په افغانستان کې د سهار 10 بجې شپې د ازادي رادیو یوې بل خبرونې ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. د دې ساعت ډیره برخه دو اونیزو پروګرامونو نیمه نړۍ او د غراز د ازادي رادیو میلما پروګرام ته ځانګړې شوې ده. خو په سر کې پام وکړئ د دې ساعت خبرونو ته. سپین ماڼۍ وایي هیڅ داسې شواهد نشته چې په پاکستان یا دغه هیواد د پولو په اوږدو کې پراته افغان کډوال دي سخت دریځې کې ښکیل وي. د رویټرز خبري اجانس په وینا د سپین ماڼۍ د ملي امنیت شورا ویان جان کربی دغه څرګندونې پرون دوشنبه په یو خبري کانفرانس کې کړې دي. کربی دا څرګندونې وروسته تر دې کوي چې د پاکستان پوځ د بلوچستان په ژوب سیمه کې د پوځ پر یو مرکز تر وروستۍ خونړۍ حمله وروسته په پاکستان کې یو شمیر افغانان په ترهګریزو فعالیتونو کې ښکیل وبلل. د پاکستان پوځ په یو اعلامیه کې ویلي په پاکستان کې د ترهګرو په پیښو کې د افغان وګړو ښکیلتیا یوه بله اندېښنه ده چې باید لرې شي. د پاکستان پوځ وایي ټي ټي پي او یو شمیر نورې ترهګرې ډلې په افغانستان کې فعالیت لري او د دوی امنیت یې ور خراب کړی دی. خو د طالبانو حکومت دا تورونه په کلکه رد کړي دي او ویلي دي چې د افغانستان له خاورې هیڅ چا ته ګواښ نه پیښیږي. د روغتیا نړیوال سازمان په افغانستان کې د کانګو ناروغۍ د زیاتېدو په اړه خبرداری ورکړی دی. د ملګرو ملتونو دغې ادارې له خلکو غوښتي چې په احتیاطي تدابیرو سره خپل ځان او کورنۍ خوندي کړي. د روغتیا نړیوال سازمان د تېرې پنجشنبې په ورځ د ساري ناروغۍ د خپرېدو په اړه راپور خپور کړ او وی ویل چې د روان کال له پیل راهیسې د افغانستان په 230 ولایتونو کې د کانګو 404 نوي مثبت پیښې ثبت شوي او له دې کبله په 14 ولایتونو کې 30 تنه مړه شوي دي. خبرونه له ازادي راډیو نه اوري. د امریکا دفاع وزارت اعلان کړی چې متحده ایالاتونه د سوداګریزو بیړیو د امنیت په هدف هرمز تنګي او عمان سمندر ته نورې جیټ الوتکې او جنگی بیړۍ استوي. پینټاګون پرون اعلان وکړ چې دوی به 100 بالا F-15 جنگی الوتکې او دغه راز جنگی بیړۍ چې مخکې په سره سمندر کې ځای پر ځای شوې وې سیمې ته ولېږي. امریکا وروسته تر دې دا اقدام کوي چې ایران هرمز تنګي ته نږدې په دې وروستیو کې د تیلو د دوو بیړیو د توقف هڅه وکړه او پر یوې یې ډزې وکړې. ټاکل شوې د فارس خلیج سیمې ته د امریکا لیږدونکې الوتکې به د سوداګریزو بیړیو پر سر الوتنې کوي چې د هغوی مسیر خوندي کړي. د امریکا سمندري ځواکونه وایي چې ایران په تیرو دو کلونو کې لږ تر لږه 15 سوداګریزې بیړۍ توقیف کړي او پر 12 نورو یې ډزې کړې دي. جرمني رسنۍ راپور ورکوي چې فدرال پولیسو یو افغان تبه په هامبورګ کې د برید په شک نیولی او تحقیقات ری روان دي. د پولیسو د ادارې د بیان له مخې دغه کس لومړنی نوم حافظ یاد شوی دی. پولیسو د دغه مشکوک کس په بایک کې دوه تورې، څو چاقوګان، یو تبرګی او برقی ډنډې ترلاسه کړي. پولیسو د دغه مشکوک 40 کلن کس کور هم د یکشمې په ورځ تلاشي کړی دی او تر دې مخکې دی تر څار لاندې و. د پاکستان د مخکېني صدر اعظم عمران خان په مشرۍ د تحریک انصاف لسګونه لوړپوړو غړو له ګوند سره مخخه کړې او د دوشنبې په ورځ نوی ګوند اعلان کړی دی. د پاکستان د دفاع پخوانی وزیر او له هغه وړاندې د خیبر پښتونخوا مخکنی اعلی وزیر پرویز خټک د نوي انشعابي ګوند مشري کوي. دغه انشعابي ګوند د پاکستان تحریک انصاف پارلمنټریان په نوم فعالیت پیل کړی دی. له د ګوند سره د رپورټونو له مخې د پاکستان تحریک انصاف ګوند 50 غړي چې د پارلمان استازي یا وتلي سیاسي څېرې دي یو ځای شوي. دوی په عمران خان تور لګوي چې د میاشتې په تاوتریخوالي کې د نفرت او ټکر سیاست تعقیب کړی دی. د تحریک انصاف نوې انشعابي ډلې اکثره غړي د پاکستان له شمال لویدیځه د افغانستان له پولو سره نږدې سیمو دي. دا پښتون میشتې سیمې د تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان د ملاتړ اصلي مرکزونه یادېدل. تحریک انصاف بیا د پرویز خټک نه سپیناوی غوښتی او تورې پرې لګولی و چې هغه د ګوند غړی د هغه د ګوند غړي پرېښودو ته هڅولی دي. او د افغانستان د کرکټ د ملي ټیم مشر روزونکی جاناتان تروټ او چټک بالر عظمت الله عمرزی د کرکټ نړیوال شورا لخوا جریمه شوی دي. د کرکټ نړیوال شورا په یوه اعلامیه کې لیکلي چې د دواړو کسانو له بنګلاديش سره د دویمې شل ورځې لوبې پر مهال د اصولو سرغړونه کړې ده.
ما نیمه نړۍ
خسر د میان خلیم را باندې ولګول
امریکا کمپنۍ ته زدا مال تر لیګه ما من په څلور سلويخت ملکو کې کار کوم
پس و جاړم د ماشومان سره په ځای کې نه نو زم نور د ژوند خوځ په دمر خوشاله
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره
درن دوستانو سلامونه میومنی
ما بیگه طول شپه جرده دیده و سمسترگی تک سریده مور مرتبه ویل خیر دیده ویل مهجور امارتا مالمور مالمو خید بسته تعلیمی نصاب نه و غرزه ولو
ده تیر کال ده کانکور ده ازموین ته پنج ته بریالی شوی فاطمه و ده وایی چی پوره یاو کالی ده په هنتون پرانستلو تا شی بشماری لیدی مریم بیا له دولسم ټولګي څخه فارغ شوی وای دا چی سا کال انجونو څخه ده کانکور ازموین نه اخیستل کیږي دا سی انگیری چی ده دولسو کلونو خواری پو بوله شو
دا څنګه موضوع ده چې دی خځه او د نر ترمنځ فرق کیږي په دومره لویه کچه باندې خځه تحصیل حق نه لري آیا بی بیا شی تحصیل نه وکړای
نن پام دی اکل خبرې کو ملتیا مو وکړي قدر من اوردونکو د طالبان ولاد و مجلی را تاک سره سم لشبګم ټولګي څخه د پورته انجونو پر مخ د خوانځو دروازې وترل شوې دوی له په هندونو څخه هم را وګرځولې په څوار لاسو یو کال کې لنجونو څخه د کانکور آزموینه واخیستله خو په هندون ته د تاګ اجازه ورنکړه سکال د آزموینې ملي ادارې د سرطان په 9 او 10 د کانکور آزموینه اعلان کړه خو په دې اعلامیه کې د انجونو له ګډون څخه څنډې ویل شوې د طالبانو د حکومت د لوړو زده کړو د وزارت وایان سلیمان شریفي په لیکنه باندې ازادي روټو ویل چې د انجونو آزموینه تر امر سانی پورې نه اخیستل کیږي هغه انجونې چې تیر کال آزموینه ورکړي خو لا په کور ناستې دي او د دولسم ټولګي فارغانی وایي چې د طالبانو د حکومت دې کار د دوی د کلونو کلونو هیلې له خاورو سره خاورې کړي فاطمه چې ته پنځه ته بریالي شوې دا وخت چې په دوی ځای کې وي نه جبران کیدونکی بولي
کانکور زمتو ته چې وګورو واقعا انسان ډیر متاثر کیږي چې خپل د کانکور تقسیم اوقات چې اعلان شول چې خپل ځان تم فکر وکم ویل یو تعلیمي کال مکمل خلا شول موږ تر اوسه ته پنتون په سیستم کې نه داخل شوی موږ تر اوسه حداقل سفتنامه نه ده شوی کانکور زمتو نه مکمل ما چې خپل کانکور می شروع کلا ته کورس پورې ځکه چې خوښتل می چې خې نمرې واخلم مکمل د موږ څلور ساته لیار و چې ته کورس پورې بتللو بیرته بیرتللو څلور ساته لیار به موږ ایبراز تای کوله چې و درګه خیر چې کانکور کې وخانه چې واخلو نتیجه خیر دی چې بل ورځ بلور شو آینده ساز او افغانستان د پاره حاصلور سات زحمت خیر دی چې هغه بم چې تیرول او تروکور ته به چراغ لوګنګس بیو بیا به من په درسو باندې شروع وکړل موږ درې کال نه کوم عادت تللی یو نه کوم د خوشحالي په هغه مراسمو کې اشتراک کړی
فاطمه زیاته کړه د دې تماوه چې په لاسو غوړه کسانو کې به د دې نوم اعلان شي زکه په خبره ټولي پښتنې په سم ډول حل کړی وي
چې کله دا بهترین اعلان شول مکمل ټول حلقان و دا یعنی د طالبان یو قصدي کار و چې تیر کال اول د نجونې د کانکور د آزموینې د دا بهترین نه وغورځوله بیا یې وروسته اعلامیه خپره کوي چې پنتون نشته دی یا تاسو منتظر اوسئ په عمل کې پنتون نه شروع کیږي منتظر کړئ چې نن پنتون شروع کیږي سبا پنتون شروع کیږي کله چې کانکور ته تلم او استادانو مې کورنۍ مې ټول په ما باندې باور لره چې زه به کانکور اول نمره کیږم خو کله مې چې کانکور نتایج معلوم شول کانکور په نتایج کې بيخي په ما باندې زوفر غلیوزه زوف شوې هم چې کله می پلار مور راغل د ما سر ته ودرېدل مالزه خو کانکور په نتایج په ده بهترین کې نه یم زه اوس حال هم د افغانستان ټول د افغانستان د نفوس ته چې په 1401 کال کې امتحان ورکړ تو ټول تازه چیلنج ورکړم چې حداقل که زه اول نمره نه هم زه خو په ده بهترین کوم اول قاعده بهترین تاثیر چې موږ په ده بهترین کې نه و غو خو ډیر سخت تاثیر پانه وکړل چې بیا چې کله پنتون نه بند شو د روحي تکلیف ته پیدا شوې دی یعنی ته تر اوسه پورې اعلان شول د کانکور د نوې تقسیم اوقات ما بګر ټول شپه جړل دي او سمسترګي تک سریدي مور مرته ویل خیر دی ویل مهجور امارته مالمور مالمو خید بسته تعلیمی نصاب نه وغورځولو
مریم بیا له دولسم ټولګي فارغ شوې هغه وایي چې د کانکور آزموینې ته چمتووالی نیولې وو خو سکه دوی څخه بیخي امتحان نه اخیستل کیږي هغه وایي د کانکور د فرم لپاره پیسې هم تحویل کړي خو اوس امتحان کې ګډون نشي کولای
اعلامیه چې خبره شو له هغه پر اساس باندې زموږ د کانکور د ازموینې یعنی د شمول پارچې یا هم فرمی د انجونو او د هلکانو لپاره ورکړل شوی وي، لکه انجونو هم حق درلود هغه فرمی واخلي. دغه قیمت معلوم و، اعلامیه خبره شوه. دغه اعلامیه پر اساس باندې موږ زحمت یسته یا موږ په دې تلاش او په دې کوشش کوي چې موږ وکړو چې هغه خپلې رشتې ته کامیاب وسو، ولې پر هغه کشور کې په هغه وطن کې چې اصلا د انجونو سرنوشت بیخي معلوم نه دی، بیا یې هم موږ ته فرمی راکړي، د موږ نه پیسې واخیستلې، وایي چې تاسو کانکور ازموینه 100% شته. اعلامیه چې خبره شوه په هغه کې د انجونو نوم نه دی ذکر شوی. ډیره سخته او ډیره اساسي ازموینه د انجونو لپاره ده. ګوره، هر انجلۍ کله چې 12 صنف پورې زده کړې کوي، هغه یو هیله لري چې په آینده کې یو شی ته جوړ شي، په آینده کې د یو کړی شي یو مسلک ولري. ګوره، د تحصیل او د په تحصیل انجونو او د ښځو ترمنځ ډیر فرق دی. د اوسنۍ جامعه کې دا تحصیل په دې معنا دی چې یعنی انسان په ژوند کوي اوبه، دغه اوبه چې چانه واخیستل شي، او دا اوس د موږ زحمتونه ټول یعنی په اوبو کې لاهو کیږي. تاسو فکر وکړئ، یو شاګرد چې مکمل یو کال نه دوه کال نه شاګردان انجون شته چې باور وکړي درې کاله زحمت وباسي، باور وکړي چې شاګردان شته ووم سم نه تر 12 پورې کانکور ازموین ته درس وایي، کانکور ازموین ته ځان آماده کوي. ته فکر وکړه، یعنی تاسو فکر وکړئ چې دغه د کانکور ازموین ته موږ دومره وخت زحمت یا سلای دومره وخت هم درس وایي، هغه ټول زحمتونه له خوشي. ګوره، د کانکور امتحان داسې نری او نازک رسۍ ده چې هغه باندې موږ ژوند باندې پیتړلای دی. تاسو فکر وکړئ، یو شاګرد یو د 12 سم زده کوونکی تر هغه پورې زحمت وباسي، مکمل یو کال ځان قرنطین کوي، په کوټه کې ځان قلپوي، درسونه وایي مکمل، سره یې دوه چې درسونه وایي، نه شپه لري، نه ورځ لري، نه ښه ورځ لري، نه بده ورځ لري، سره یې دوه دغه ټول مکمل درسونه وایي، خو بیا هم په د یوه اعلامیه باندې کولی شي د نجونو ټول ژوند خراب کړي.
مریم له نړیوالې ټولنې څخه غواړي پری نک دي چې افغان جنې له خپلو لومړنیو حقونو څخه چې زده کړې دي محرومې شي.
دغه ډیره سخته موضوع ده، ډیره سخته موضوع ده. ما پریږدی چې دغه د موږ د کانکور ازموینې سره پاتې شي. د اوس دغه چې کله د کانکور ازموینې اعلامیې ته ګورم، دا د دې څخه داسې معلومیږي چې دی ګاکې غواړي چې هلکان د نجونو پر ځای باندې ځای ورکړي. دغه رښتیا هم تعصب دی، رښتیا هم هغه څوک چې تعصب کړه، هغه څوک چې د ښځې او نر تعصب کړه، باور وکړي هغه د خدای جل جلاله په نیز باندې د جیلان هغه وړه حشره چې ده د هغه څخه هم ټوټه ده، دغه څخه هم ورته چوټ ښکاري. دغه موضوع د نجونو او د هلکانو پرمنځ کې دومره تعصب دومره فرق، دغه اسلام هیڅ کله نه مني. دغه اسلام، دغه قران چې موږ یې وایو، هغه قران کې هیڅ کله نر او د ښځې ترمنځ فرق نه دی راغلی. دا څرنګه موضوع ده چې د انسان د ښځې او د نر ترمنځ فرق کیږي په دومره لویه کچه باندې؟ ښځې تحصیل حق نه لري؟ آیا بیبي عائشه تحصیل نه وکړی؟
د ټولنیزو مسایلو څېړونکی ماهر مومند د زده کړې له ارزښت سره وایي د یوې ښځې بې سواده پاتې کول د یوې کورنۍ بې سوادي ده.
ګوره، انسان کله چې پوه اوسیږي او هغه حالت چې پوهه نه لري، په دې کې ډېر زیات فرق دی. که تاسو د اسلامي له نظره هم دغه پدیده ته وګورئ، اسلام هم هغه کسان چې لوستي او کسان چې نه دي لوستي، پوهو خلکو او د ناپوهو خلکو ترمنځ ډېر زیات فرق دی. کله که زده کړه نه وي، نو هغه انسان چې دی نه تنها دا چې خپل ځان نه شي پیژندلی، بلکې هغه خپل کوم مسؤلیتونه چې په ژوند کې لري هغه شي پیژندلی. او کله چې زده کړې نه وي، هغه خپل مسؤلیتونه چې دي په درسته توګه باندې انسان نه شي ادا کولی. او بله خبر ده چې همدغه زده کړې دي چې انسان مال ته رسوي، انسان داسې یو حالت ته رسوي چې هغه خپل ځان ته مفید تمامېږي او ټولنې ته، جامعې ته، خپل کورنۍ ته هم مفید تمامېږي. د اسلام له نظره هم زده کړې په نارینه باندې فرض دي. په مدني ټولنو کې هم که تاسو وګورئ، د مدنیت له نظره هم دواړو ته ښځو او نارینه ته ضرورت دی، ځکه چې ښځو او نارینه دواړه انسانان دي او انسان لپاره مهمه ده، اړینه ده دې لپاره چې هغه خپل موقعیت ته ورسیږي، خپل ځان ته، ټولنې ته، فامیل ته، په ټوله دغه دنیا ته مفید ثابت شي. د اسلام له نظره هم که تاسو وګورئ، هغه حدیث دی چې حضرت پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمایلی ول چې که تاسو زده کړې کوئ، دې لپاره هغه اړینه ده چې سړی چین ته ولاړ شي. نو د دې نه هم د زده کړو خورا څرګندېږي چې په هغه وخت کې چین د منځنۍ ختیځ نه، د میډل ایسټ نه ډېر لرې ولو، خو مګر بیا هم په اسلام کې دا راغلی چې سړی باید هلته سفر هم هتا ورته لپاره چې زده کړې لاسته راوړي. د افغانستان تقریبا نیمه ټولنه نیمه وګړي چې دي خرج دي او کله چې موږ په خرج باندې زده کړې بندو هغه که د لیسو زده کړې دي هغه که د پوهنتونونو دي نو دا په دې معنی کېږي چې موږ هغه ملت چې دی ملنی ملت چې دی هغه نیم چې دی موږ ګوټ کوو فرج کوو دا یو توان دی. دوم توان دا دی چې کله چې ښځې موږ نه پرېږدو چې زده کړې وکړي هغوی هغه آینده نسلونه هم نشي کولای چې پر زده کړو باندې وروزي ځکه کله چې مور باسواده وي نو اولاد یې هم چې دی هغه سواد خواته ځي او کومې مور ګانې چې باسواده نه وي د هغوی اولادونه هم په هغه کچه باندې چې د باسواد میندو اولادونه سواد ته رجوع کوي هغه اندازه نه کوي نو دا نه تنها دا چې دغه شل میلیونه وګړو ته تاوان رسوي بلکې د دوی هغه بل آینده نسل ته هم تاوان رسوي.
د نجونو په زده کړه کې د خنډ او د دې کار د زیان پاک لمو د زده کړې په برخه کې له فعال قمر نیازی سره مرکه کړي. نوموړي د طالبانو د حکومت دا کار له افغان ولس سره لوی ظلم ګڼي.
سرطان په نهویشتمه چې کله د کانکور ازماینه اخیستل کېږي په سراسر د افغانستان کې ټولو ولایاتو کې سکل دغه امتحان کې انجونې بې برخه دي چې د واقعاً د تشویش وړ خبره ده او دا یو ډېره ستره ضربه ده د ټولنې نیمایي برخې ته همچنان ورسره د ټولنې پرمختګ ته. یعنی افغانستان په دغه ډول فیصلو باندې 50% شاتک دی. یعنی په دې ټول افغانان متيقن دي چې دا د شاتک هغه نه یوازې پیغام بلکې دا اوس د سترګو لیده کاته ده چې موږ شاتک کوو. په نړۍ کې هیڅ ملک نشته چې هلته انجونې د تعلیم څخه محروم وي. هیڅ ملک نشته. ولې افغانستان محروم ده؟ ولې انجونې پوهنتون د ازمایښو څخه محرومه کړي دي؟ کمن انجونې په پوهنتون کې داخله و نه اخلي او هغه خوند چې دا اوس وظایف باندې یعنی ډاکټران دي، قابلګان دي، نرسان دي، هغه هم دا اوس اجرای وظیفه کوي. نو سبب دا هغوی جاګوزین څوک وي چې د پوهنتون دروازه تابنده کړې ده او ته د ازموینې شاملېدلو اجازه نه ورته ورکوي. سبب د دغه انجونو جاګوزین څوک وي؟ څوک به د هغوی ځای ونیسي؟ کوم فابریکه لري چې تولید یې کوي چې بیا برته دا خلا یا دغه خالیګه یا دغه ځای ته ډکې یا د کوم بل ملک څخه بیا په راولې خپل ملک ته؟ دا خو هېڅ امکان نه لري چې تاته د بل ملک څخه راسې تاته خدمت وکړي. ولې ته خپله په ځان بسیا نه سي؟ ته خپل ځان نه بسیا کوې، ته خپل ځان د احتیاجي څخه نه خلاصې. اوس هم په دغه حالت کې په دغه شرایط کې چې موږ دومره لږ څه خوځښت درلودل، لږ څه خوندې لاره پیدا کړل پوهنتونو نو تعلق زره اوس فرصتونه برابر سو، لامونږ په دغه حالت کې هم محتاج چې هندوستان ته تداوی ته لاړ شو یا پاکستان ته تداوی ته لاړ شو. هغه محتاجي تیرا باندې په دومره احتیاجي تبدیل کړل چې کلن ټول روان دي یا د پاکستان په بارډر کې ناست د مریضانو سره په چیغو په فریاد چې نن دروازه بنده ده، نن دروازه خلاصه ده، نن د پاکستانیانو د پولیسو نخری دي، نن د ملیشیاو نخری دي، یا د ایران په بارډر باندې ناست دي، نن د ایران د ملیشیاو نخری او د بلوچانو نخری او وهلو تکول زغمی افغانان. ولی دغه فکر د ځان سره نه لري. ته څنګه حاکم نظامي، ته څنګه مشر، ته څنګه مسؤلیت لري؟ خدای ته مسؤلیت لري. خدای ته هر بنده اول خپل د وجود مسؤلیت لري، بیا که چې هیڅ کاره هم نه وي، او بیا چې داسې یو بنده یې چې دومره رهبري په غاړه اخلي، د یو ملک مشرتوب په غاړه اخلي، هغه دغه ټول ولس مسؤلیت په غاړه لري. ته به الله پاک ته څه جواب ورکوې خپل په دغه عمل باندې چې ځان ته مسلمان وایې؟ زمونږ ته خو جواب ګویا نه یې. الله ته څه جواب ورکوې؟ دغه ذهنیت ولې د خلکو سره نسته؟ ولې دوی د ټولنه وړي د فلجېدلو خواته؟ دا ډېر ستر سوال ده او دا به ډېره ستره فاجعه وي.
بله، په 1401 کال کې هم دوی لنجونو څخه د کانکور ازموینه واخیسته. انجونی بریالی هم سولې په خو نمرو باندې ته پنځي ته وم داسې نور لوړو پنځیو ته، خو یو کال وته دوی ته د پوهنتون دروازې خلاصې نه سولې. په دې خپرونه کې موږ د غو غږ هم لرو چې ډېرې زیاتې نه امیده دي. دا تر کومه حده دا ښیي چې طالبان خپل واک نه لري؟ که خپل واک درلودی کله چې امتحان واخیسته ولې انجونو ته پوهنتون خلاص نه کړ؟
خو همدغلته د دوی دغه بې صلاحیتي ښیي، د دوی بې اتفاقي ښیي، د دوی سیاسي غوښتنې ښیي چې دوی نړۍ ته ځان ثابتوي چې تر څو نړۍ په دې باندې پوه سي چې موږ څومره نا اهله یو او موږ د دغه رهبري یا د دغه حکومتداري قابلیت نه لرو. دا دوی خپل ځان ثابتوي نړۍ ته، ځکه چې تېر کال دې د اقل امتحان ته اجازه ورکړه ده، یو اعلان دې وکړله چې ټول پولی شي او انجونو په ښه نمرو کامیاب هم سو. دا هم درته ثابت شو. تا تر نن ورځ پورې هغه وزن ډول چې امر سانی تماتل سي دا څنګه امر سانی د چیس نه اجرات د کیږي په دې باندې او نه د امر سانی صادر کیږي ولې نه صادریږي د امر سانی تمونګاریان پاتې او چې د سره کم امر سانی شو او بل دا چې سکل دی به د کانکور اخستلو کې اجازه ورته ورنه کړ ټول پانسونو ته د مکتوبونه واستول چې سکل دغه مو نخلې امتحان هم تنه ونخلې خصوصي پانتونونه هم د انجنیرانو څخه امتحان د وخت معذرت نه غوښته ده د نوم لیکلو څخه دولتي پانتونونه هم ځکه چې تاته خو تېر کال ثابت کړل د انجنیر چې څنګه انجنیر په ښه نمرو باندې کامیاب سولې سکل دی به اجازه ورته ورنه کړل دغه هدف دغه موخه دغه تدبیر هر سیاسي غوښتنه په دې کې ولري ورس تر بل خپل هغه سیاست هم د صفر سره ضربې ځان هم وشرمو خپل اقتدار هم وشرمو خپل حکومت هم وشرمو
bale تاسو څه فکر کوئ ووس با ما خلک د دوی په دې خبره باندې باور وکړي چې دوی وایي چې وضعیت خسي مکتبونه شروع کیږي پانتونونه شروع کیږي کله دوی دا ثابت کړی چې د اسید خلکو غولول دي
تیر کال چې امتحان ته اجازه ورکړه ورته ویلې انجنونو ته چې تاسو امر سانی پورې ماتل وکړي څه انجنې هم امیدواري وي څه پوهنتونونو مسؤلین او هغه کوم څوک چې بنسټ ایښودونکی و اساس ګزاری و هغوی هم امیدوارو استادان هم امیدوارو دغه شانتې فامیلان هم ځکه چې ډېر خلک د دغه لارې څخه اوس په خصوصي پوهنتونو کې نفقه پیدا کوي خپل د کورنیو چې متاسفانه دغه نفقه په هغوی باندې درېدلې ده څو برخو کې دا تاوانونه دي ام اقتصادي برخه کې تاوانونه دي هم پرمختیایي برخو کې تاوانونه دي هم علمي برخه کې تاوانونه دي نه دي چې دا یو تاوان دوی نشي تحلیلولای د تحلیل او د درک فهمي په دې کې نستا او کسته خپل بنځي مشکلاتونه لري داغه په سببې نه کې خو موږ نه پوهیږو مونته د خلکو او د دوی تر مابینز واټن بیخي ډیر شو په دا فیصله باندې اوس د خلکو اعتبار هم نشته په دې باندې او هغه امید په نا امیدۍ کې امید چې خلک درلودل هغه هم له منځه لاړه اوس بنو دوی یا به دوی پاتې کیږي دغه سي ټول خلک به تینا فراری کیږي لکه چې فراری دي دا اوس هم ټول د ملک څخه د باندې دوی په پاتې کې خپل ځان به حکومت کوي او یا به دا چې ټول خلک به دوی په خلاف ورته کیږي او بل اخره به دوی لمن ځوري ځکه چې په نړیوال فشار دی پوسو نه په آرامي غوښتنو باندې په اعتراضاتو باندې نه په نظریاتو باندې نه په میډیاي مبارزو باندې په هیڅ شي دوی سر خلاص نه شو څو ورځې مخکې کمپاین د خزو د پوهې او د زده کړې او د کار په تناسب باندې په ټول نړۍ کې دا کمپاین روانو امریکا کې اروپا کې آسیا کې په ټول نړۍ کې دا کمپاین روانو په میډیا کې ټول ورونه ملاتړ کوله دوی تا کمپاین هیڅ لکه چې زوزیم په خاينه یې جک شوی هیڅ خیال به باندې نه غلا لا دا فرمان صادق کړ چې انجونی په کانګور کې برخه نه سي اخیستلای دا ډیره ستره ضربه هم انجونو ته ده یعنی د ټولنې نیمایي برخه ته ده ستره ضربه هم د ټولنې د پرمختګ لپاره ضربه ده هم د ټولنې د اقتصاد د وده لپاره ضربه ده خصوصي پانتونونه یې د خپل ملامت کې په دغه عمل باندې هغه سربایا گزاري کړي د هر یوې بیچاره کلونه زحمت استلې دي ځان تر ډاکټرا او تر ماسترۍ پورې ورسول او بل اخره یو اساس دی یو پوهې او دروازې پرانستلې د انجنیر پر مخ باندې هغه د ټولم دغه سفالچ کړل خپل په پیسو باندې کم بختانه نه ایران پاتې د چپې باندې وکی او سره خپل پیسې لا برته نه سره استلې چې بل خواته بل ملک له لایف سي هغه د پاره ګراوغان ناست په ملک کې چې سره سر ورته ګوري ضربه ده سره سر چې ګوري درد ده سره سر چې ګوري هیڅ جبران نه لري دا حالت چې دی اوس راوړی ده ډیره غمیزه حالت ده
تیر کال چې کوم انجن امتحان ورکړی و دغه یو غیلا دا و چې اته په لاسو بهترینو کې دوی انجن نه راوستلې حال دا چې په تیرو کلونو کې مونږ او تاسو د کانکور په ازموینه کې په لومړی درجه بریالي انجلې درلودله د دې ښکارندوی دانه کوي چې دوی اصلا خځته ارزښ نه ورکړي
دقیقا دا خو یو ډول عقد دوی هغه د برڅلاري هیڅ بیانوي چې دوی همیشه مرڅلار دي مرڅلار وو او د خزو مخالفت د دوی د پاره ډیره عادي خبره ده او دوی استن لغواړي چې خزي په ټولنه کې د دوی ترڅنګ د یو ډاکټر په صفات دی یو قابلیت په صفات دی یو واکسیناتوري په صفات کار وکي زحمت وباسي او دغه نورې برخې کې انجنیری ده که ډیزاینر ده که فرض مثال پیلوټ د هغه اسلامي ملکونو خزینه پیلوټان لاره فضا ته پروازونه وکړه. یوازې د اسلام کې کداران په افغانستان کې دي چې دوی د اسلام کې اساسي کې کداران دي چې دوی د خزو ته د حقونو نور کې دي. د اسلام له نظره دا ذهنیت دوی ځان ته جوړ کړی دا چې د دوی په ګټه دي هغه خلکو ته دوی بیانوي، هغه چې د دوی په تاوان دي هغه خلکو ته نه بیانوي. او ورسره تر څنګ چې فرهنګ یې نامبدی کړی د هغه د دوی هغه پسپاتې مفکوره ده چې دوی زموږ ټولنه او زموږ فرهنګ ور باندې بدنامی کوي، هغه دا ده چې مرڅلاري د محض ده. دغه د مرڅلاري حس چې دوی لري، کله چې ما په کلینیک کې کار کوله نو چې به دوی راغله ډاکټر صاحب ته به دروازه وټکوله چې دننه به تلله، ډاکټر صاحب ورته چې راځه مهرباني وکړه وروره، ایا دي زنانه را سره دي؟ ملا دي مات شه، ولې حیا دي؟ ته خپله د یو زنانه نه پیدا شوې، ولې په زنانه باندې شرمېږې؟ ته د اسمان نه راونوېدې که یو زنانه پیدا کړلې؟ هغه فکرونه اوس هم د دوی سره سته. دا دوی خپل نه اهلتوب نړۍ ته ثابته کړله چې دوی څومره نه اهله دي.
ډېره زیاته مننه میرمن نیازی، تاسو ته ښه وخت غواړم.
تاسو نه هم مننه.
موختل چې په دې اکل د طالبانو د حکومت د لوړو زده کړو د وزارت خبري هم ولرو، خو د یاد وزارت وایان سلیمان شریفي په لیکنې باندې تایید کړ چې انجونې تر امرسانی پورې د آزموینې حق نه لري. قدر منو دوستانو، په دې لاره چې د افغان میرمنو ټولستون جهال شي نیمه نړۍ خبرونه پای ته رسو. که تاسو غواړئ چې خپل نظر له موږ سره شریک کړئ نو د واتس اپ په دې شمیره له موږ سره اړیکه ونیسئ. د واتس اپ شمیره ده 00420214 شپږ سوه یو. دا و دې ونی خبرونه تر بیا خې چاري.
آزادی میلمه د آزادی میلمه پروگرام ته مو په سلامونو هرکلای کوو. نن مو په دې لړۍ کې آکاس او فوټو ژورنالیست راشد نور میلمه دی چې د افغانستان د بیلابیلو ولایتونو بیلابیلو کلیو او سیمو عکسونه او ویډیوګانې اخلي او په ټولنیزو شبکو کې خپروي. که څه هم د نړۍ په مطبوعاتو کې د افغانستان په باب منفي خبرونه زیات خپریږي، خو د دغه هیواد په بیلابیلو برخو کې د ژوند ځینې مثبت اړخونه شته چې د نړۍ تر نظره رسول غواړي. ښاغلی نور، پروګرام ته ښه راغلاست. په پیل کې دا راته ووایست چې څنګه مو عکاسي او د فوټو ژورنالیزم اړخ ته مخه کړه.
ډېره مننه صالح صاحب، سلامونه احترامات تا ته، د ازادي راډیو ټول محترمو کارکونکو ته، او د ازادي راډیو ټول محترمو اوریدونکو ته خپل سلامونه او احترامات باندې کوم چې له تاسو په ټول خیاست. د عکاسۍ یا د فوټو ژورنالیزم په برخه کې کار زما یو لیوالتیا وه، یو علاقه مندي وه، ځکه تلویزیون او راډیو دا شیان زموږ ستاسو په ژوند باندې ډېر اغېز لري. او موږ د کوچنیوالي نه د راډیو او د تلویزیون په اړه یو کوم لیدلوری درلود چې کله مو تلویزیون کتل کله مو راډیو اورېده، د راډیو د چلوونکو غږونه مو اورېدل، د هغې یو خاص تاثیر په موږ باندې پروت و. خو زه خپله د دې رسنیو سره په ټوله کې ډېر زیات دغه مینهوال وم، ډېره علاقهمندي او لیوالتیا مې ورته لرله. نو همدا لیوالتیا وه چې راغلم د ژورنالیزم برخې ته. که څه هم پیل کې مې داسې یو شکل باندې شروع کړی و چې ډېر داسې شوقي یا په اماتور شکل و، او کرار کرار دغه د حالت ته سم کړو چې مثال مسلکي شکل ورته راشو. په دې برخه کې مثال سیمینارونه واخلو، پانتون تفصیل شو، لنډ مهاله مالو کورسونه پسې تعقیب کړو. دغه یو یو انګیزه وه چې مثلا موږ وکولی شو چې د دې هغه له لارې مسلک له لارې د دې هنر له لارې د افغانستان هغه وضعیت منعکس کړو. تر ډېره افغانستان کې د افغانستان په اړه په رسنیو کې منفي ټکي یادېږي، د افغانستان یو منفي تصویر د نړیوالو په وړاندې پروت دی. البته د رسنیو هر سرلیک د افغانستان منفي خبرونه وي او مثبت ټکي په افغانستان کې شته دي، داسې نه ده چې نشته. افغانستان ټول هم منفي ده. دا واقعیت ده چې افغانستان کې امکانات موجود نه دي، افغانستان کې جګړه وه، اوس هم داسې یو ثابت تسول نشته. د جګړې یا د جذبان موږ په هغه عمومي تعریف کې سوله نشو بللی. نو اوس هم وضعیت هغسې ښه نه دی په افغانستان کې. په دې نه سترګې نشو پټولی چې منفي ټکي شته دي، منفي ټکي بیخي ډېر دي. د افغانستان خلک له اقتصادي مشکلاتو سره مخ دي، ګڼ ستونزې شته، خو د دې ټولو ترڅنګ په افغانستان کې مثبت ټکي یا د رسنیو لپاره عکس د راپور دپاره د مستند دپاره مثبت سوژې هم موجودې دي، کمې نه دي. د افغانستان د خلکو مثبت فرهنګونه، د افغانستان د خلکو تعامل د طبیعت سره، د افغانستان د مختلفو برخو طبیعي ښکلاګانې، دا ټول چې دي مثبت ټکي دي او مثبت سوژې دي. او په دې خاطر موږ راوړو چې دې تر څنګ چې هغه رسنیو کې موږ مثال کومې رسنۍ سره یو کار وکړو، د هغه دپاره یا منفی یا نیمه منفی موضوعات راواخلو، خو د دې تر څنګ هغه کوم مثبت ټکي چې موږ ورته تنده لرو، تلوسه لرو، هغه غواړو چې د افغانستان او د دې هېواد یو مثبت انځور هم باید په دې رسنیو کې که نه وي، حداقل سوشل میډیا کې باید موجوده وي، چې افغانستان کې مثبتیات هم شته، یعنی ټول منفیات نه دي.
بلې، نور صاحب، تاسو بیلابیل ولایتونو ته هم سفرونه کوئ؟ پکتیا ته څه وخت مخکې ولاړی، نورستان ولایت ته، دغه راز نورو ولایتونو ته؟ تر ټولو غټ مشکل چې وخت نا وخت ورسره مخامخېږي، خصوصا نن سبا، هغه به څه وي؟
د افغانستان مختلف ولایت ته زه تللی یم، خو خاص ډول د خلکو برخورد د اکاسو ژورنالیست سره ډېر ښه دی، ډېر خوندور دی. خو په دولتي صحت ته یو څه مشکلات هم مخکې موجود وو، هم اوس موجود دی. ساحه کې یا د عکس اخیستلو په ساحه کې، د ویډیو کولو په ساحه کې، د مرکې د اخیستلو په ساحه کې، دولتونه عموما د دولت استازي ژورنالیستانو ته په داسې نظر ګوري چې مثلا یو تخریب کوي، یو تخریب د مثلا په نورستان کې یا په ځاځي اریوب کې یا په کونړ کې یو ښکلا تصویر ما اخلم، خو هغوی چې ما لاس کې کیمره ګوري فکر کوي چې دا سړی اوس لکه چې کوم تخریب ته راوتلی دی، کوم تخریب کوي. حالانکه چې موږ یو مثبت تصویر د دې وطن غواړو، دنیا ته یې ورسوو، غواړو خپل هېوادوالو ته یې ورسوو، او غواړو د همدې خپل هنر له لارې او د همدې مسلک له لارې د افغانستان مثبت تصویر خپور کړو، او له دې لارې یو ښه فرهنګ چې هغه د ګرځندوی فرهنګ دی، د افغانانو په منځ کې تغکو دود کړو، او نړیوالو هڅو چې افغانستان ته راشي، افغانستان د دې تر څنګ چې منفیات لري مثبت هغه هم شته، دا وګوري. نو دغه یو مشکل دی چې د باوري دولتونو تر منځ تېر حکومت کې هم دغه موضوع وه، خو اوس بیا چې دی تر هغه هم لږه ډېره ده. نو دا بېباوري موجوده ده، نو ټولو لوی مشکل دا دی په ساحه کې. اما پاتې شوه د خلکو تر منځ، د خلکو تر منځ موږ چې څو بیا کوم مشکل نه وي، ډېر په اسانه خلک حاضري یونی هغه کې تصویر اخلو ته اجازه ورنه کی، هغه ان دومره ډیره جدي موضوع نه ده. نور خلک ډیر علم پال او ډیر ښه چلند کوي، حتی ځینې داسې اساسیتونه هم وي که مثلا هغه خلک دې ته نه حاضریږي چې مثلا د ښځینه او د ماشومانو یا د نجونو عکسونه موږ واخلو، خو چې کله ورته ووایي چې دغسې یو موضوع ده، خپل ځان ورته معرفي کړو، خپل کار ورته تشریح کړو، حتی هغه خپل فرهنګي دغه چې دي محدودیتونه دي هغه څنګ ته کېږدي موږ دپاره، او موږ ته اجازه راکړي چې مثلا د یو چا کور ته لاړ شو، هلته عکاسي وکړو، کلي ته دننه ورشو، هلته بیا مشکل نه وي، خلک ډېر ښه برخورد کوي. زه خپله شخصا ډېر خوشحاله یم چې خلک په منځ کې اوسم.
یو ځوان چې په افغانستان کې له عکاسۍ او دغه فوټو ژورنالیزم سره علاقه لري، څه فکر کوي چې کوم ټکي باید په پام کې وساتي چې په یوه معیاري عکاس یا فوټو ژورنالیست بدل شي؟
سانیسته په افغانستان کې د فوټو ژورنالیزم په برخه کې خاص څنګه کوي، څو کې تاسو سره کیمرا لاس کې ګوري، فوټو ژورنالیست چې کله صحیح ته ځي یا غواړي دا کار پیل کړي، نو مهمه دا ده چې د افغانستان د بیلابیلو برخو هغه فرهنګي حساسیتونه په نظر کې ونیسي او د هغه په اړه آګاهي ولري. زه ډېر کله له داسې مواردو سره مخ شوی یم چې هغه د فرهنګي حساسیتونو نه خبر یم، چې کله مې خلکو سره خبرې کړې دي مخکې له دې چې زه عکس واخلم یا زه ویډیو وکړم، خلکو ته مې څه تشریح ورکړې دي، هغوی نه مې اجازه غوښتې. که څه هم هغوی فرهنګي حساسیت لري، یعنی مثلا نو غواړي د کور عکس واخیستل شي، نو غواړي د لور عکس واخیستل شي، خو چې کله مو لږ ورسره تشریح کړی او په موضوع مسار ور خلاص کړی، بیا هغوی حاضر شوي دي. نو کله چې عکاسان ته فیل ته راځي او ځوانان راځي، نو ښه دا ده چې د فرهنګي حساسیتونه درک کړي، خلکو سره د تعامل د لارې، د خبرو اترو د لارې، د افهام او تفهیم د لارې مخته لاړ شي. زه فکر کوم چې ډېرې ستونزې به حل شوي وي او ډېر په اسانه به وکړی شي چې خپل کار ته دوام ورکړي. او بل کار مهم ټکی چې باید ځوانان په نظر کې ولري، هغه استقامت دی. ځینې وختونه داسې ممکن راځي، مثلا عکاس یا فوټو ژورنالیست یا هر خبریال، هغه مختلفو ساحو ته ځي، له مختلفو خلکو سره سرو کار وي، نو داسې نه شي کېدی د دنیا په هېڅ ځای کې داسې نه شي کېدی چې سلو کسانو سره ته ملاقات کوې، د سلو کسانو عکس ته اخلي، دا سل کسان د ټول داسې حال کې وي یا هغه خپل عادي حال کې وي یا ښه ورځې وي په حساب. نو حتما ځینو به یو څه مشکل وي، ځینې
کورنی مشکلات لري، ځینې به اقتصادي مشکلات لري، ځینې به هرڅه رواني مشکل لري. نو هغه یو کار ممکن داسې یو برخورد ورسره ونه کړي چې د ده خوښ نه شي، باید داسې برخورد ورسره شوي وي. نو هغه د نادیده ونیسي، ځکه چې په سلو کسانو کې یو دوه پنځه خامخا داسې کسان پیدا کېږي چې هغه یو زشت چلند وکړي، نو هغه باید نادیده ونیول شي، سجدي ونه نیول شي چې فکر وکړي چې دا کار خو یا سخت دی یا نه کېږي یا ناممکنه دی. نو په هر حال دا کار ممکنه دی، او په افغانستان غوندې هېواد کې چې خلک د کمرې او د عکس او د دې شیانو سره ډېره زیاته لیوالتیا لري او غواړي چې په تصویر راشي، نو دومره ګران کار نه دی، خو اوسه استقامت ته ضرورت دی، او په دې برخه کې ډېر مهارت یا ډېرې تجربې اخیستلو ته ضرورت دی. نو انشاءالله ځوانان به پرمختګ کوي، په کې ځلیږي به انشاءالله.
د عکاسۍ او د ویډیوګانو د اخیستو لپاره کوم سامانونو یا سامانالاتو ته اړتیا ده؟
د وسایلو په حساب کې کیمری او دمدې برخې یا دمدې بیل وسایل بیخي پرمانه دي، مختلف دي، مختلفو کمپنیو دي، مختلفو هیوادونو تولیدات دي. پخوانی کیمرو ته نسبت اوسنی کیمرې ښه پیچرونه لري، ښه آپشنونه لري، یعنی یو سړی چې وغواړي ډېر ښه عکس اخیستلی شي، فقط لږ بلدتیا غواړي. مهمه خبره په عکس او ویډیو اخیستلو کې زاویه ده، نو چې کله تا زاویه او ټریمینګ برابر کړو نور مو انشاءالله عکس او تصویر نه خرابېږي. لږ مهارتونه درونی دي، او نن سبا دا وسایل چې دي که لږ مهارتونه یو څوک درونی ولري، د عکس اخیستلو یو شوق او علاقمندي ولري، او د عکس اخیستلو لږ درک او فهم ولري، نور د وسایل ډېر پرمختللي وسایل راغلي دي نن سبا، زیرک ټلیفونونه دي، مختلف ډول کیمرې دي، نو ډېر ښه عکس اخیستلی شي، ډېره ښه ویډیو کولی شي، نو مختلف وسایل موجود دي.
بله، تاسو دغه عکسونه او دغه ویډیوګانو چې په ټولنیزو شبکو کې خپروي، خلک کوم ډول عکسونه او ویډیوګانې زیاتې خوښوي؟
دوه قسمه تصویرونه موږ خپروو. یو داسې تصویرونه مثال سیب چې هغه د هماغې ورځې ټرینډینګ موضوعات وي، یا چې هماغه ورځ سوژه وي، ګرمه سوژه وي په ټولنیزو رسنیو کې، که د هغې اړوند کوم عکس او کومه ویډیو راشي، هغه بیا ډېر لاس په لاس کېږي او ډېر چلیږي، هغه لنډمهاله وي. او بل بیا اوږدمهاله عکسونه ویډیوګانې وي چې اوږدمهال کې مثال کېدای شي لاس په لاس شي او خلک یې خوښي، دوامداره یې خوښوي، هغه بیا د سوژې پیغام او ښکلا مهمه ده. یا باید داسې سوژه وي چې هغه ښه قوي پیغام ولري، او یا باید داسې یو سوژه وي چې هغه ډېر ښایست ولري. نو ښایست او پیغام یې ډېر مهم دي، دا خلک بیا زیات خوښوي. او دا ټریننګ موضوعات چې دي، هغه خلک هغه وخت خوښوي چې هماغه ورځ ګرم بازار وي، په سوشل میډیا کې هر څوک لاس په لاس کوي، شیر کوي، لایک کوي او خوښوي او نظر پرې ورکوي. هغه ټریننګ موضوعات دي، هغه استثنایي دي، هغه هر ډول موضوع کېدای شي چې ټرین ته لاړ شي او په سوشل میډیا کې وچلیږي. خو د هغې نه بغیر عمومي تصویرونه او ویډیوګانې کې بیا ښکلا او پیغام چې ولري، هغه حتماً چلیږي، خلک خوښوي او د خلکو د خوښې وړ ګرځي.
بله، اوس خو ټوله دنیا تقریبا د انټرنیټ او د نوې ټکنالوژي له برکته په یو کلی بدله سوې ده. کله چې تاسو یو عکس یا یو ویډیو خپروي، په یو څو دقیقو کې د نړۍ تر بیلابیلو برخو رسیږي. کله چې دغسې عکسونه ویډیوګانې خپروي چې د ډیرو خلکو پام ځان ته اړوي، بهرنیان هم ستاسو سره په دې برخه کې په تماس کې کیږي چې د نور معلوماتو غوښتنه وکړي؟
بله، ما یو څه مده مخکې په یوټیوب باندې څو ویډیوګانې په انګلیسي ژبه خپرې کړې، انګلیسي ټایټل مې هم ورکړه، او په انګلیسي مې ورسره معلومات هم ورکړه. کابل ښار ځینې ویډیوګانې مې ورسره د سروبي او د مایپار د لوی ادارې عکسونه او ورسره ویډیوګانې او دې سره لږه تشریح وه په انګلیسي ژبه. نو باور وکړئ د خارجانو ډېر دغه غبرګون څرګند کړه، هیجان یې لرو چې افغانستان څنګه راځي کېدای شي. موږ د افغانستان په اړه همیشه منفي خبرونه اورو، منفی نظریات پاړه اورو. نو افغانستان کې ډېر داسې شیان شته، ډېرو داسې اړیکې ما سره ونیوي چې مثال څنګه کولی شو افغانستان ته درشو، څنګه کولی شو چې افغانستان ته یعنی په کومه لاره درشو، افغانستان کې اوس د خارجیانو دپاره یا بهرني ګرځندیانو دپاره وضعیت څنګه دی، امن دی نه دی، دا پوښتنې ډېرو کسانو کولې. نو که افغانستان کې د ګرځندوی دپاره کار وشي، نو بهرنیان لیواله دي چې افغانستان ته راشي، لکه څنګه تاسو مخکې تصویرونه موجود دي دا ځای شهید وختونو د رینا مخکې وختونو چې ډېر بهرنیان افغانستان ته د ګرځندویانو په شکل راغلي دي. کچېری په دولتي ساتو لکه ډېر کار ورته وشي او امنیتي وضعیت سم وي، اما دا قوي باور دی چې افغانستان به د ګرځندوی د صنعت نه په لویه کچه عاید ترلاسه کړي او ډېر خلک به په دې برخه کې په کار اخته شي.
همدغه د ګرځندوی صنعت د جلب او جذب لپاره څه وړاندیز کوي چې کوم کارونه باید ترسره شي، خصوصا اړوند شرکتونه یا اړوند ادارې په دې برخه کې څه وکړي؟
نن سبا د سوشل میډیا دور دی، اثر دی، ډېر لږ مصارفو ته اړتیا ده، حتی په نشت مصارفو باندې ډېر کار کیدای شي، ځکه چې نن سبا هر څوک ټیک ټاک دی، فیسبوک دی، یوټیوب دی، هر بل وسیله ده چې سړی کولی شي د خپل وطن کلاګانې مثبتې سوژې او په اصطلاح د لیدو وړ ځایونه نړۍ ته ورسوو او ګرځندویان دې ته وهڅولی شي چې مثال افغانستان ته راشي. خو د دې لپاره مهمه خبره دا ده چې ګرځندویان تر ټولو مهم ټکی د ګرځندویانو د سر او مال خوندیتوب دی چې دا شیان باید منظم کړی شي. ځینې ګرځندویان دلته راغلي هم دي، په دا تیرو دوو کلونو کې چې جنګونه یو څه سر راکم شوي دي، راغلي هم دي، د افغانستان له مختلفو ځایونو څخه لیدنه هم کړې ده. نو دغو خلکو ته ما پیغام دا ده چې که چېرې په دې برخه کې سرمایه ګذاري وشي او په دولتي سیستم داسې یو کار ورته وشي چې د خلکو سر او مال ته نظر او باور ته درناوی وشي او عقیدې ته درناوی وشي، ګرځندیان دې ته وهڅول شي چې راشي افغانستان وګوري، نو په دې برخه کې که لږ امکانات برابر شي، ډېر زیات امکانات هم نه چې لږ امکانات برابر شي، نو افغانستان به د ګرځندوی د صنعت څخه ډېره ګټه وکړي، ډېر عاید به ترلاسه کړي او ډېر خلک په دې برخه کې به په کار بوخت شي. نو دا د افغانستان لپاره کېدای شي چې یو ډېر مهم د عاید یو مهمه سرچینه شي د افغانستان لپاره، د افغانستان د حکومت لپاره او د افغانستان د خلکو لپاره. د افغانستان پخوانی وروستی پاچا ظاهرشاه په دې برخه کې یو څه کار کړی دی. زه د مختلفو ځایونو ته ځمه، ولایتونو ته ځمه، نو چې کوم ځای د لیدو وړ ځای دی، د سیل ځای دی، د میلې ځای دی، نو هلته د ظاهرشاه یو څه دغه شته، یو نښه شته، یو چېرته کور جوړ کړی، چېرته مڼې جوړه کړې ده. یعنی په دې برخه کې به د صنعت په د ګرځندوی د صنعت په برخه کې هغه یو څه کار کړی دی چې د هغه دا کار تعقیب کړی شي او خلکو ته ګرځندویانو ته زمینه برابره کړی شي. نو زه په دې پوره باوري یم چې د افغانستان لپاره، د افغانستان خلکو او حکومت د دواړو لپاره دا کېدای شي د عاید یو ښه سرچینه واوسي.
بله، تاسو چې په سوشل میډیا کې، په ټولنیزو شبکو کې عکسونه او ویډیوګانې خپروي، اکثره په لوړ کیفیت وي او د لوړ کیفیت موادو د پورته کولو لپاره انټرنیټ ته ضرورت وي او د انټرنیټ بیا لګښت غواړي. یو کس یعنی پرله پسې باید لګښت وکړي که فکر کوي چې دوی په ځینو مواردو کې عواید هم ممکن له دې درکه ولري.
زه په خپله په دې نظر یم چې اکاس په لومړیو کې باید یو څه مصارف وکړي، لګښت وکړي، تر څو ځکه اکاس مجبور دی سفر وکړي، اکاس مجبور دی نورو ولایتونو ته ولایتو ته لاړ شي، اکاس مجبور دی انټرنیټ ولري، کمپیوټر ولري چې ایډیټ کړي. دا ډېر کله داسې هم کېدای شي مثال د خپل موبایل نه استفاده وکړي، د کیمرې او د ایډیټ استفاده وکړي. انټرنیټ تقریبا هر څوک لري، سوشل میډیا کاروي، هغوی لري، خو یو څه لګښت ته اړتیا ده، ځکه چې سفرونه او دا شیان راځي. په اولو کې که څوک غواړي چې مثلا یو ښه فوټوګرافر شي، نو کولی شي په دې برخه کې لږ لګښت وکړي. تر هغه وروسته بیا سوشل میډیا کې ډېر داسې پلاتفارمونه شته چې کولی شي د همدې ویډیوګانو او د همدې تصویرونو د خپرولو او پلورلو له لارې یو څه عاید ترلاسه کړي، یو څه نه چې لږ ډېر څه عاید ترلاسه کړي، چې افغانستان کې د اوسني وضعیت ته په کتو موږ مناسب عاید بللی شو. خو په پیل کې یو څه لګښت ته اړتیا پیدا کېږي.
تاسو مخکې یادونه وکړه چې په عکاسۍ کې ډیر مهم ټکی چې دی هغه د زاویې انتخاب دی. په دې برخه کې خلک څنګه زده کړي چې یو ځای ګوري او پوسی چې په دغه ځای کې یو واکسته چې دی باید د کمرې په مرسته خوندي کړي؟
سړی په دې برخه کې به مهم شاید تجربه ده. څومره چې سړی ډېر عکسونه اخلي، چې ډېر عکسونه اخلي هغومره د دې زاویې پیدا کول ورته اسانه کېږي، د ښه زاویې پیدا کول ورته اسانه کېږي. زه مچ په لومړیو کې کوم عکسونه اخیستي د هغوی زاویې چې ګورم، اوس چې کومې زاویې انتخابوم او د هغو زاویونه عکس اخلم، نو ډېر زیات پاتې کړی دی. ما په دې برخه کې په همدغه موده کې چې مې یادوري وکړه، کوم کورس هم نه دی تعقیب کړی، خو د نورو خلکو عکسونه ویډیوګانې او دا شیان مې هم کتلي دي، خپلې ویډیوګانې هم ګورم، ساحه کې چې زاویه انتخاب او مری تم توجه کوم نو څومره ډیر عکس اخلي څومره ډیر ویډیو کې هغه مر د زاویه خکېږي ښه زاویه پیدا کولی شي او ښه زاویه پیدا کولو مهارت دې پیاوړی کیږي نو یو ځنه شی چې په دې برخه کې چا سره مرسته کوي شي چپټر هم نه دی کتاب هم نه دی
او په افغانستان کې په دې برخه کې ځینې روزنیز کورسونه هم فکر کوي چې ستا کنه سړی کولای شي چې له نورو هکاسانو څخه په دې برخه کې مشوره واخلي
ځینې کورسونه هم شته د اکاسي د برخې او پانتونونو کې هم د پوټو ژورنالیزم تر عنوان لاندې یو چپټرونه په خاصتا ژورنالیزم باندې کې تدریسېږي خو د پوټو ژورنالیزم کار زه فکر نه کوم چې په چپټر او په کتاب پورې تړلی وي ځکه چې موږ داسې ډېر ملګري شته چې مثلا هغه کې به ماسټري کړی وي ژورنالیزم کې به ماسټري کړی وي فوټو ژورنالیزم کې به ډېر چپټرونه او مقالې لوستي وي خو چې عملي کار یې نه وي کړی فکر نه کوم چې دا داسې ښه زاویه پیدا کړي نو تر ټولو ښه لاره همدا ده چې ډېر عکسونه واخیستلی شي ډېره ویډیو وکړی شي نو په دې شکل سره د زاویې د پیدا کولو مهارت یو انسان کې او یو فوټوګرافر کې ښه کېږي چپټر فکر کوم ډېر دغه لاره نه ده ښه لاره نه ده
دا کاسي په مرسته څه فکر کوي چې په افغانستان کې د پیوستون پر اوستلو کې څومره مثبت استفاده کیدلی شي چې مثلا یو څوک د نورستان بامیان یا هم بلخ یو شایسته تصویر په بدخشان یا په فراه یا په نیمروز ولایت کې وګوري په دې برخه کې ستاسو نظر څه دی
اکاسي ورک ان افغانستان کې د افغانستان د قومونو د افغانستان د مختلفو نظرونو او باورونو د خلکو ترمنځ یو پیوستون راوسته شي ما د عراق خلک د خلکو عکسونه واخیستل ویډیوګانې مې وکړې چې په کامې کې شریخ خوړله یا مثلا پښتانه ول چې بند امیر کې په کښتیو کې ګرځېدل چکر یې وهلې دا د پیوستون لپاره ډېر ښه دغه دی موږ یو څو ورځې مخکې دغه تللي وو نورستان ته نورستان ته یو کس راغلی وو یو څو کسان البته راغلي وو ملګري وو له بلخ ولایت څخه راغلي وو همداسې ځاځي اریوب ته له مختلفو سیمو څخه راځي موږ د هغوی تصویرونه اخلو د هغوی ویډیوګانې کوو او دا خپرو او په دې شکل سره دا نور خلک هم دې ته تشویقوو دې ته هڅوو چې او په دې پوهوو چې افغانستان کې د قوم او د نژاد او د عقایدو د مختلفو باورونو ترمنځ کوم تضاد وجود نه لري او که کوم تعصب دی کوم تعصب بیلل کېږي په رسنیو کې نو دا د هغه خلکو د لخوا دي چې هغوی مثلا غواړي په همدې شکل خپل هغه ټیکهداري او دوکانداري ته لمن ووهي او دغه خپل تجارت دوامداره وساتي نو د خلکو ترمنځ په خاص ډول د عامو خلکو ترمنځ کوم تعصب وجود نه لري که لرلی مثلا د بلخ خلک په پکتیا کې څه کوو خنه به ورته د هرات خلکو به په کامې کې څه کول یا د هلمند و کندهار خلکو به په بامیانو کې څه کول نو دا خبره دا ده چې تعصب یو د یو څو کسانو د خوا دی چې هغوی غواړي په همدې تعصباتو او په همدې په حساب قومي ټیکهداریو باندې د خپل سوداګري جاري وساتي او استفاده ورنه وکړي او خپل بقا لپاره دا کارونه کوي خاص ډول د خلکو ترمنځ کوم تعصب وجود نه لري او دا موږ په خپلو دغه کې ښیو په ویډیوګانو او په عکسونو سره دا ښیو خلکو
تاسو مخکې د حساسیت موضوع ته اشاره وکړه د افغانستان په بیلابیلو برخو کې د خلکو چلندونه د فکر بڼه او روایتونه فرق لري په دې خاطر چې یو ناکاس د دغه سی وضعیت سره مخامخ نسی یوې سیمې ته ترتګ مخکې باید کوم ټکي په پام کې وساتي او څه وکړي
په ټولو ښه لاره چاره دا ده چې د هغه سیمې له داسې کاس سره چې لکه موضوعاتو پوهوي د خپلې سیمې په اساسیتونو پوهوي په فرهنګونو او په دې مسایلو پوهوي ورسره اړیکه ونیول شي په خاص ډول د سیمې داسې یو مشرانو سره اړیکه ونیول شي مخکې له مخکې ورسره خبرې وشي چې هغه کوم اساسیتونه چې په هغه سیمه کې موجود دي د هغه نه یو اکاس چې ځان آګاه کړي بیا په اسانۍ سره کولی شي چې خپل کار ته هغه سیمه کې ادامه ورکړي که چیرې مثلا په ناآګاهۍ کې وي ممکن دا فکر وکړي چې دا شی حساسیت نه لري او خلک پرې غلط برخورد وکړي زشت چلند وکړي نو یو تشنج چې رامنځته کېږي نو ښه لاره یې دا ده چې مخکې له مخکې د هماغه سیمې د فرهنګونو او دغه په نظر کې ونیول شي او د دې تر څنګ سالس یو خبره دا ده چې لکه سړیر دی هغه پرهنګونو او حساسیتونو ته یو اکاس باید تسلیم هم نشي، باید لکه پیسې باجورته اوسیږي، پام خبره سپینسترګې اوسیږي، ځکه چې کچېرې موږ تاسو هر څه ته یو دلیل موجود دی چې دی زیاکس ما اخله، ځکه چې دا خبره ده دی زیاکس ما اخله، ځکه چې دا خبره ده، خو چې دا دومره محدودیتونه در باندې جوړ شي بیا ته ښه عکس نه شي اخیستلی. خو اکاس باید داسې یو مهارت پیدا کړي چې هم هغه عکس واخلي یا هم هغه د مغزي ویډیو واخلي او هم دته کوم مشکل پېښ نه شي. نو دا د یو اکاس دروني مهارت دی چې دی باید کاسټ کړي، په دې اړه ښه لاره یې دا ده چې ډېر کار وکړي، ډېره تجربه به ترلاسه کړي او هغومره به یې کار اسانه شي.
ډېره مننه کور ودان ستاسو د وخت چې په ازادي میلمه پروګرام کې مو را سره برخه واخیسته. د افغانستان ځوان اکاس او فوټو ژورنالیست راشد نور و چې د ازادي میلمه پروګرام کې زموږ پوښتنې ځواب ولې
فکر کرم بایاری فکر کرم بایاری مو پلی سرسری سرسری ما دخلم فکر کرم تو یاری مبلیا سرسری ما زخلم جبر ما کیا وری ما زخلم جبر الا ما زخلم جبر ما کیا وری ما زخلم ما زخلم جبر یاوری ما زخلیم
مستی سیر گریوان کړم سنې سن و حیا وکړه په مستی سیر گریوان کړم تم یار تم آشنا شروع